زین برګر هم شامل ده. په جرمن پولیس باندې د چاخوګانو د گزارونو د تاریخجن شی به عکسونه په خواله رسنیو هم لاس پلاس کیږي چې د کډوالو زد غن خبرګونونه پاره ولیدي. بریدګر د پولیسو په دزو کې ټپي او له جمعې ورځې راهیسې پروختون کې بستري ده. پولیسو ویلي چې بریدګر بی هوښه ده او د پښتنو ګرویګونو لپاره لانه ده چمتو. په جرمني کې میشت افغان کارپو او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته ویل که څه هم دا د یو کډوال شخصي عملو خو که داسې پېښې زیاتې شي د کډوالو عمومي پالیسي ته زیان رسوي.
زه ګمان نه کوم چې دا په هغه قوانینو کې د کوم تغییر سبب شي کوم چې په جرمني کې د مهاجر د پاره شتون لري. په هر صورت دا پېښه بده پېښه وه، لیکن که دغه پېښې تکرار شي نو بیا وروسته کیدای شي چې دغه په عمومي پالیسي ګانو باندې د مهاجرو په مخ او مخصوصا د افغانانو په مقابل کې دا یو تغییر رامنځته کړي.
تر دغه برید وروسته د ښي اړخې ګوندونو او کډوالو ضد فعالانو لخوا لاریونونه او کلکې نیوکې شوي. په منهایم کې یکشنبه له غرمې وروسته هم د ښي اړخې AFD ګوند ځوان پلویانو د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ضد لاریون وکړ. دغه لاریون ګډونوالو د رسنیو د راپورو له مخې د ګټو د کډوالو پر ضد شعارونه ورکول. اخوا بیا د دغو خیاړ خوځوانانو په وړاندې د منهایم ځینې نور فعالان پاڅېدلي وو. خیاړ خي ګوندونه د جرمنانو ترمنځ هم ګڼ مخالفان لري او د کډوالو او اسلام ضد تګلارو په اړه خپل اعتراضونه څرګندوي.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او تاسو له وی متفاوت زاویې د ازادۍ ځانګړي و مورس خبرونه ترابول. نن مو د چین له هغو روباټیکو سپیو خبروم چې وسلې هم ګرځول شي، حمله هم کوي او کشف هم. په همدې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم دربانې ګور. مولدي مهم خبروم چې د امریکا ناسا ادارې لزمه کې څلویښت نوري کاله لري پرته د ځمکې په څیر بله سیاره هم کشف کړې ده. کابل کې بیا د سیمې په کچه بې ساري تجارتي کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازی. پوتین ویلي طالبانو سره اړیکې واړتیا ده. امریکا ویلي کوم په رسمیت وپیژندل ناوړه پیغام به ولري. بایدن بیا افغانستان د امپراتوری او حاضر بللی.
افغانستان is known as the graveyard of empires. The likelihood of anybody uniting Afghanistan is highly unlikely.
طالبان څه وایي؟ طالبان البته چې خوشحال تشویقی چې د کمونیستي ملت څخه احتمالا وایست شي، خو هغوی ته دا پسند نه کوي. هغوی غواړي تر څو د یو دایې په حیث د حکومت په حیث
د دوهې را روان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیا. طالبانو یو وار بیا دې غونډه کې د خپلو شرطونو په منل کې دوه ټینګار کړی دی. خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یې دغه کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړي.
دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیز خبرونه راوځي، کله وایي مرجو دته ملا تړلې ده، بیا وایي ټول د کندهار څخه اجازه وسی، زه فکر کوم چې دا خپله دا شوې چې د طالبانو ترمنځ اقدار په کندهار کې دی او چې کندهار شیخان فیصله کوي هغه به کیږي.
خو چونه کمی منډې رامنډې چې دوی شروع کړي دي مخکې د غونډې نه، د هغه کې داسې ښکاري چې دوی کوشش دا کوي یو څه اطمینانونه یې هم ترلاسه کړي دي چې دا غونډه به وشي او طرفین به پکې ګډون وکړي. کما ناسته چې طالبانو خپل په منځ کې وکړه، نه کمیسیون سیاسي د مولوي عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې هغه کې دا تصمیم ونیو شو چې ګډون په هر صورت زموږ په ګټه دی او ګډون باید وشي.
د افغان ترک ترمنځ په ډیپلوماټیک پاسپورت د تګ راتګ لغوه. ترکانو د جمهوریت سره کړی هغه هوکړه لیک تعلیق کړ چې له برکته طالبان هم بي ویزي په ډیپلوماټیک پاسپورت ترکیه ته تلل او راتلل.
معمولا دا ډول پریکړې کله چې دولت ترسره کوي نو د دې اصلي دلایل کله امنیتي مسایل وي، کله ډیپلوماټیک اړیکې وي، او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسي کې د بدلون له کبله دا ډول پریکړه ترسره کیږي.
او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلې پیل. دې میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږی نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا په توتانو خلی خوږی
د هر ځای خلک راځي د یرا تر راځي نو درې ورځې دلته غیږیسته کیږي بعد درې ورځې بیا د توتو میله د خلک د سربان ته ځي و د الی ته ځي و د باغو ته ځي پنځلس ورځې دا میله کوي د پنځلس ورځې په کال کې یوار یوار دوی راځي
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو د الی د تفریح لپاره په دا باغ کې د الی غیږی ته د شالمار میله ده تقریبا لس پنځلس ورځې پورې موږ دا میله کوو د الی تفریح کوو
بیا هم ستړي مشي تیرونه افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسي او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاد شو چې له څو کال راهیسې د سیمې د دغه هیرشوي هیواد په اړه د چنبازۍ او نوی بحث پرانیستی دی د ولادیمیر پوتین په شمول تیرونه د روسانو دریو چارواکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار ترڅنګ ویلي له خپل تور لسنا د دغه ډلې د ایستلو په تړاوي اقدامات نهایي کېدو ته نږدې شي ویدي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لا دا هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی ورسره اړیکې ساتلې و اړتیا ده په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازی او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړی و چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوتڅنډنه کړې ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ ژمنه نه ده عملي کړې او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپېژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري
داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبته اوسېږي او طالبان به د دغې نوملار څخه وویستل شي ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه یعنې کله چې طالبانو کابل ونیوه یا را داخل شول په هر ترتیب په تعامل په ترڅ کې روسیې خپل سفارت په کابل کې وساته روسیې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره یعنې دا اړیکې مخ په پرمختیا وي که هغه ځینو سیاسي چارو کې وي په اقتصادي ځینو مسایلو کې وي که حتی ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوي
دلته څو خبرې دي یو خدای دې چې په عین وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ اختار ورته ورکړ او وی ویل چې کچېرې روسیا طالبان په رسمیت وپېژني او هغوی له تور لیست یا د تروریستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري هم د مرکزي آسیا لپاره هم د روسیې لپاره هم د اړوند هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي دا په دې معنی ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډېر ده تر څو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا آسیایي نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري
بل خو تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي افغانستان د امپراتوریو هدیره ده او د دغه هیواد متحد ساتل له امکان لري خبره ده د جو بایدن په وینا دا مهال پرته لدې چې افغانستان کې پوځونه ووسی په یاد هیواد کې داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته خو دا جزئیات ورنه کړل چې امریکا افغانستان کې دم ګړی له کوم لارو د داعش په ضد استفاده کوي بلخوا د طالبانو ترڅنګ افغان سیاستوالو د بایدن څرګندونو ته غبرګونونه ښودلي او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپلې پخوانۍ ویناوې بیا شریکې کړې دي
دا چې بایدن وایي چې امریکا کولای سي چې د لیرې افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري امریکا ډرون د افغانستان پر سر باندې یا په آسمان کې چکری وهي او کچیر خطر احساس او په دې پوسی چې د القاعده یا د داعش مشران په ځای کې موجود دي امریکا د دې قابلیت لري چې هغه د منځ وباسي لکه الزواهری چې په کابل کې ووږي د بایدن د استلال دا وایي چې شوس چې موږ راووتل د افغانستان څخه نور مجالته په شکل نه یو او مشکل ولای سو هغه مشکل چې د داعش او د القاعده کنټرول وو هغه هم د درون د لارې وکړو او هم دغه پیسې چې طالبانو ته رولیږي دا هم یو نو رشوت چې طالبان ته ورکوي چې طالبان په دې برخه کې شی اقدامات وکړي او د داعش نغی وباسي او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي ځکه داعش د دې لپاره یو جدي خطر دی.
طالبانو بل اخر د خپل تیر دورې په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای ایوازې ملا ته ورکړ چې خپل د طالبانو ترمنځ او د عام افغانانو ترمنځ بحثونه پاره ولیدي. قلندر بعد چې د ډاکټرۍ ترڅنګ مدرسو کې زده کړې کړې وي او لوسته طالبو پر ځای د طالبانو د ځایم لخوا د کورنۍ چارو وزارت اوسنۍ امرستیال مولوي نور جلال جلالي د عام روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی. ځینو فعالانو دا کټ مټ د طالبانو د لومړي دورې په څیر اقدام بلل، خو یو شمېر طالبانو او نورو فعالانو بیا ویلي قلندر عباد په فساد ککړو. هغه ټکه چې قلندر عباد یې پاړله تر اوسه سپیناوی نه دی کړی. د طالبانو یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلي د قلندر عباد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي. خو افغان پخوانی ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلي قلندر عباد لري شوی نه دی، بلکې هغه د ډیری سرمایې جوړولو وروسته په خپل نور نو وختل دندې ته حاضر شي. خود روغتیا برخی پوهان او د افغانستان د عام روغتیا وزارت پخوانی چارواکي د طالبانو په دغه نوې ګمارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزور روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوندو زده کړو درلودونکو با تجربه کس وګمارل شي.
د عام روغتیا وزارت لپاره د یو غیر مسلکي شخص ګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده، لیکن فرق دا ده چې هر کله یو غیر مسلکی شخص د عام روغتیا وزارت پر اس کې راځي نو د موین نیولې تر لاندنی پرسنل پورې چې کوم یو په کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکی کسان دي او یو ثابت سیستم موجود دی چې د دې مثال په هند کې شته، د دې مثال په پاکستان کې شته، د دې مثال په لندن کې شته، د امریکا کې شته، په ټولو ځایو کې د پارلمانونو لخوا نه چې کوم کسان ورځي، لکن متباخي ټول سیستم ثابتي او ټول پرسونل مسلکي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی د دې لپاره بهترین یو چانس لري، یو ډېر ښه فرصت دا لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د موینده نیولې تر کتنې پرسونل پورې چې کوم یو ارزه خدمات صحیح کوي ټول مسلکي کډرونه راجذب کړي، سیستم ته راولي او ارزه خدمات وکړي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کړي. دا یو ډېر ښه فرصت دی ځکه چې د پخوانم ډېر کډرونه د دې سیستم نه استل شوي دي، دا غیر وظیفې غیر مسلکي کسان ته ورکړل شوي دي. په همدې لحاظ چې نړیوال هم اعتبار نه کوي او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالش سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زمونږ ټول سیستم کې روغتیایي کادري پرسونل او مسلکي پرسونل ځای په ځای شي، که زموږ وزیر غیر مسلکي هم وي پر سیستم دومره اغیز نه کوي.
بلغاړه د ترکی حکومت د افغانستان له جمهوریت نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلیق کړ چې لمخې د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکی ته په تګ راتک کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهم غړن فرمان د دریم مادي په اساس به د ترکی حکومت د روانه جوزا میاشتې له 12 مینه په دې تړون نور عمل نکي او د ترکی چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړوي چې له دې وروسته ترکی ته او د ترکی چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړون د لغوه کولو علت نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت لارې دغه پاسپورتونو ته د ګڼو طالب مشرانو د کورنۍ او غړو لاسرسی پیدا کړی او ترکیې ته یې سفرونه ډیر شوي وو. داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان د جمهوري نظام له ډیپلوماټ پاسپورټ نه د طالبانو ګڼو غړو ترکیې ته د تګ استفاده کړې او بیا لاغه ځای اروپا ته تښتېدلي.
توانونه تبن همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي تر څو یو د هیواد ویزه ترلاسه کړي. یعنی دا کار د بیوروکراسي د پروسه وګدوي او تر څنګ د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیروي. معمولا د دې پریکړې لوی توانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغه یې باید په ترکیه کې تر سره کړی دی هغه یې د خند او زند بایس ګرځيږي او د دې ترڅنګ طبیعي خبره ده چې د افغانستان د اوسنی نظام او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیکي اړیکې کمرنګ او به خوانده کوي چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي او تاوان خلکو ته رسیږي. دا چې ولې د ترکیه جمهوریت دولت دا پریکړه کړې ده یو دلیل دا هم کېدلی شي، البته دا د ګنګوسو په اساس باندې چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورټ لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیه جمهوریت دولت دې ته مجبور شوی ده څو داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ امضا شوی و هغه له منځه یوسي.
او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅولي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې را روانه درېمه ناسته کې ګډون وکړي، خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم طالبانو واضح څه نه دي ویلي، خو د خارجه وزارت د ویان له قوله راپور ده چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوهې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس زاکر جلالی ټینګار کړی ده چې د دوهې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېمه غونډه کې د جوړوونکو او کوروانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کېږي. جلالی زیاته کړې د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، خو دا تعامل د په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیان نه غواړي.
که چیرته د دوی دغه شرایط نه منل شي او دوی لاړ نه شي، نه تنها چې دا غونډه به ناکامه شي خو د دې پایلې به بیا ډېرې خراب وي. پایله به یې دا وي چې د ټامبست ناستې په پاکستان کې، په قطر کې او په ترکیه کې او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چیرته غونډه ناکامیږي نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي، په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کم حرکت لازم دی، څه شی باید وکړي چې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي کمیو به وي، اولیت به کمیو. زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي نه نظامي ته، اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي.
که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي، زه فکر کوم چې دا طالبان نور هم په زیان تمام شي. طالبان به سرټمبه معرفي شي، طالبان به په جهانی ټولنه کې لامنځوي شي چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې د افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغه سې وي نساري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي شي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي، په دې ګډون وکړي، هغه کې هم خطرات شته. هغه په دې معنی چې یو خدای دی چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغاني مشکل دی او دا باید حل شي، او دا طالبان تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. او دا به هم څه چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې دوی د افغانانو سره د نورو سره ګوري، دا پخپله پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل څه دا بین الافغاني. نو طالبان هم دغه د پان او د پلانک ترمنځ راګیر دي، وګورو چې کنداري شیخان بیا څه فیصله کوي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی.
او سم یواری کندار ته سرور خاره کو، هلته د 15 ورځو لپاره د شالمار تاریخي میله پیل شوی او له شاوخوا ولایتونو نه ورته زرګونه خلک ورټول شوی. دا میله هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رسیدو جوړیږي او د هرات، بادغیس، اورزګان او نور ولایتونو په شمول د غوسیمو خلک ورته زیات راځي چې له روانو اوبو نه ډیر لري د ژوند لپاره اړولی دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخت را پیل شوی چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخي روایتونه نخي کله چې احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور پر شالیمار باغ کې له خپلو پوځیانو سره پاتې شو. د احمد شاه بابا سره په پوځ کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمد شاه بابا ته وویل په کندهار کې زموږ سیمې دښتې او شاړې ځمکې دي چې د میلې او تفریح ځای نه لري، نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلې لپاره یو ځای ورکړي. نو احمد شاه بابا د یو فرمان له مخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلي پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه. سکال په دې مل کې د ارغنداب د باغونو ډالی بند او خوګو توتانو د شوخیانو ترڅنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپل منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي او درې ورځې سره د غیږ نیونې سیالۍ وکړي. خو میله به 15 ورځې روان وي.
کال کې دا وخت جوړیږي دا میله د پهلوانانو لپاره سپرسیت دی. د ایرات سمراځي د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره د کسبین بولداکو داسې پنجوایي ولسوالۍ د سپیروان خلک دی. دا د لیرا د غیژې د دغه د فارملې د فار د لیخ په غیژې باسي
تخت خپل ولسوالۍ ما دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه لري ادمن نه کګان دا د هغه وخت ده. دا جې وخت ډېر بیخي ډېر وخت چې د میلې چې د شالمار میلې په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
میله خو ولا ډېر شخو نه وره میله ده. په خو خو چور خلک وو ټول راکله انا اوس بس څلور پنځه ورځې به شي شي غیژې جوړن د غیرتيان مرغلي چې نو دا کندارانو دی راتانو غیری دی ډیر شیخ یوز وزنه ساس کاله دا کندار ولاد سمراغلی دی دا پتغه سمراغلی دی دا ایرات سمراغلی دی نو دا سپم بولا کول سوالی څخه هم راغلی دی
بالا دا غیری د زبانان دی که شو وسی وی دی بالا دا شایسته غیری دی دا ایرات ولادت دا کندار ولادت غیری دی نو بس ګرد زبانان خوشاله دی
خوشاله مار میله نو 15 ورځې دی په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیری باسي د کلا تراجی د چمن دراجی د ګلستان راجی د هر ځای خلک راځي د یرا تراجی نو درې ورځې دلته غیری است کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله د خلک د سربان ته جی ودالی ته جی ودا باغو ته جی 15 ورځې دا میله کوي. د 15 ورځې په کال کې یوار یوار دی راځي.
موږ د سپین بولدک سر اغلیو دلی د تفریح د فاره پدا باغ کې د لی غیری ته د شالمار میله ده. تقریبا لس 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو د لی تفریح کوو.
او تیرونه بل اخر د افغانستان په 1198 شوکانی بار هغه لمرنې اورګاړي د ترکی وان خار ته ورسید چې سلوی خورزه وړاندې د هرات له خواف او روزنک سټیشن نه مزل پیل کړو. دغه اورګاړي کابو دوونه ایرانی لوري په خپل خاوره کې د ګمرکي ستونزو لامل درول. حال دا چې افغان سوداګر په تمه و لدغه لارې په ارزان ډول له افغانستان ترکی او اروپا ته صادرات وکړي شي. افغانستان چې امریکا او ګڼ غربي هیوادونو ته د کال 1500 پورې شوکانی صادري افغانستان کې سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل لسون سره او خندونه او توان سره مخ وي چې تر اوسه د ستونزو د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په څلوېښت ورځو کې له ایرانه ترکیې ته د افغانستان د یو اورګاډي رسیدل تر پوښتنې لاندې راوستي او دوی ټینګار کړی دی چې که پیاده روان شوی وای څلوېښت ورځو نه مخکې رسېدای شو. خو سوداګرو بیا ویلي که دغه لاره سمه استفاده او ستونزې پکې هوارې شي نو افغانستان نه اروپا ته د اموالو لپاره غوره فرصت دی. او سم ټولنیز شبکی په ټولنیز رسنیو د کابل خاروالې لخوا د ورکل شوی هغه راپور کلک هرکلی شوی چې ویل کیږي کابل کې یو افغان پانګوال د سیمې په کچه مجهز او پرمختللی تجارتي مرکز جوړي او چارې هم تقریبا په بشپړې دوه دي. کابل کې مشي یو پانګوال وایي دغه تجارتي کمپلیکس په سیمه کې ساره نه لري او هر پوړې د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی. یو بل افغان سوداګر حاجی عمر خان وای په دې مرکز کې $1 میلیون پانګونې ته اراده کړې ده او د هم ویلي چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساره نه لري.
تقریبا د سی فکر وکړه چې په دود دی او $2-3 لک پورې غواړو چې دلته خارج نه مال وارد کړو. نه روسه روسه چې سرمایه په لاس راځي نو $1 میلیون پورې باید کوشش وکړو چې د خپل سرمایه گزاري وکړو.
او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ لوګدي خاموشي ورسته د خپل فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړ او خپل ټول پلویان د دغه غورځنګ رسمي غړي توپ تور بللي. د پی ټیم سرچینې وایي خپل ټول پلویان یو غوښتي چې د غورځنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي او که د پی ټیم غړي توپ کوي نو له نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکې پرې کوي. بلخوا د دغه غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر په ټولو پښتنو تحریکونو او غورځنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادې پښتنو ته سمې نه دي او باید چې دوی ټول په ګډه له نوې لوبې نه د خپلې سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړې تګلاره جوړه او په ګډه یې تطبیق لپاره مټې راونغاړي.
نو په دې کې د ټول لرو بر افغان ته دا سوال کوم چې په دې حالاتو کې راوځي د غورځنګ سره څنګ په څنګ وداري څومره کامی تحریکونه کامی مشران کامی سیاسي تنظیمونه دي. دا تخواست کوو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکی او کوم ته د خپلو دې مشکلاتو د ژغورلو د دینه د ژغورلې ژغورنې دیغدو کام ته خپله خبره کشیج دی. نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکریا ادا کوم او دا امید لرم چې دا غورځنګ څومره پخوانی او اوسانی او زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو دپاره زه ټولو ته خواست کوم چې دیدو د غورځنګ دا ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره حصہ واخلي او د غورځنګ چې کوم کامی هدف دی چې دا په مخ بنه بوزي. مننه مهرباني.
او د ټولنیزو رسنیو د تیری ونی یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام لاري د کوس کونړ په یو غرنۍ سیمه کې د 15000 نیالګیو د خودلو وچې د غنو کارونکو لخواي هر کله شوې ده. د خوړو نړیوال سازمان او اف جی ای موسسه وای د پروګرام په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړي او هر شپږ میاشتو کې یو مصنوعي ځنګل کینی. دغه ځنګل کې 15500 د بیرو ونی 4000 نارنجان 2500 ناجوګان او پاتې نور زینتي بوټي کې نول شوی چې له 15000 نه ورته ورکول کیږي او شپږ سبا وڅل ښکارګرو په کې خپل خولې توې کړی دي. دغه ځنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب پخونې ځایونه د ملمنو د ننداري او ناستې ځایونه سیوري لرونکي چپرونه او نور ډیر ځایونه جوړ شوي دي. او سمجه لی خبري د مصر له ایرامون نه خو به خبري است چې د 15000 کال په تیر دوه ورته لاهم تاریخ وهان ګته په غاخ میخو په چین کې به د مصر د ایرامون په تیر غرونه سر له اوسه تاسو یو دوه کې حیران پاتې کړی. د غرونه هم د انلنګ ایرامون په نوم یادېږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دی او لڅو کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځان ته ورړول. دغه غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلی وي خو پوهانو بیا ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل هم داسې جوړ شوی او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده. د چین د ګیژو پونتون ارکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کال پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوی او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی. بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې د ځل چین د سي روباټیک سپې جوړ کړی چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژل شي. دا روباټ د چین او کمبودیا ګډو نظامی تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټرۍ چلیږي او لری واټن څخه کنټرول کیږي. دا چینی روباټیک سپې څلور ساعته د عام سپې په چان ځغستل شي په شاهم تلل شي او د کیناستو ترڅنګ د ټوپوهنی ورتیا هم لري. د 50 کیلوګرام وزن لرونکي روباټیک سپې دومره زیرک دي چې خپل لارې ځان ته خپل انتخابي هدف په نخښه کوي او حمله هم خپل کولای شي. چینایي نظامیان وايي د روباټیک سپې ورته په خاري سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټه ورده او د مجرمانو او د دښمن په منډلو کې هم ورسره مرسته کولای شي. او د امریکا فضائي ادارې ناسا بیا اعلان کړی چې لزمه کې څلويخ نوري کال لري ځمکه ته ورته یو بل سیاره کشف کړی چې امکان لري د ژوند نخې هم پکې ومندل شي. د دې سیارې په منډلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساينس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزی ستوري نه د ګرځش په محل کشف کوي. ناسا وايي د ګلیز 12 په نوم دا سیاره له شپسي نظام بهر ده او د انسانانو له وسنۍ ځمکې لږه وړه هم ده خو د تودوخه درجه یې 1.6 سانتیګراد اټکل شوی ده خو امکان شته چې اټموسفیر طبقه هیڅ ونه لري. بلخوا ساينس پوهان په دې بوختي چې دا حقیقت هم ځانته معلوم کړي چې یا د سیاره اټموسفیر طبقه لري کنه. د ساينس پوهانو په وینا د دې سیارې تودوخه معتدله ښکاري او دا نوې دنیا ده چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللې جیمز ویب فضائي ټلسکوپ به نور تحقیقات هم پکې وکړي. او په همدې سره زموږ د نن ومه ورځ عمران غاړم هر جمعه له سید شنواری سره د ازادي رادیو لپاره له متفاوته زاویې د دې جالب خبرونې لیدل مهیره.
آزادی ملما درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. شاغلی منصور د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسا او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانو روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. لدې څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنۍ زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوم. د غزنی ولایت خوانځي ورسته د کانکور د امتحان د لاري د کابل طبي په هانتون ته کامیاب شوم او د کابل طب په هانتون می ولوست او ل فراغت ورسته د کابل په طب په هانتون کې د استاد په صفت سره میدان د پایل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل طب په هانتون کې د استاد په صفت دند تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې مې تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده وه هم برخه اخیسته.
ولې مو ته انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکي بود وو چې ما غوښتل د یوه ډاکتر په توګه خدمت وکړم، د یوه ډاکتر په توګه وپېژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکتر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکتر کولی شي د یو ناروغ رنز وپېژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي. تاسو ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم، خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ماته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي چې ماته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړو، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډیر ډاکټران او په ښه کیفیت ډاکټران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته لدی چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماستری یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت لاره او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لاره ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماستری تکمیل کړ. او د ماستری له تکمیلې وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټر هم واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی ارتیا ده، هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینی خندونه او ځینی ننګونی هم شته چې ډیر مسلکی کسان یې لکاره زړه توری کړی دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړی ده او خپل هیواد یې پریښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پریښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي، او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي، او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یو ډیره موثره لار ده په نننیو شرایطو کې تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده. زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه پی لرم او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړی شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم تر څو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کېږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا یې په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغه ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه وو هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد وو، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه. او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دی کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنی دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړئ؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت دی او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سرته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاری روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ولی هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه ده
د آزادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو یې خبرې اوریدي.
پکی تو نہ ورسېږي.